دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لمړی سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو په نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل کوو. لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوې ده. خپل لومړي سر کې ورځو انسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی د خیبر پختونخوا حکومت د سوابې ضلع پامبار کې پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې. په کراچۍ کې بیګا په 14 کې 4 کسان وژل شوي او د شام د رژیم او یاغیانو ترمنځ د نښتو له امله د حلب نړیوال هوایي ډګر تړل شوی دی. او ستا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت د سوابې ضلع پامبار کې پرونی برید چې د یو غیر سرکاري ادارې اجالا په گاڑی شوی وو او پکې د دغه ادارې شپږ ښځې او یو سړی کارکوونکي وژل شوی وو په سختو ټکو کې غندلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال لیډیو ته تیر ماښام وویل چې مرکزي حکومت ته یا خو په قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره مذاکرات وکړي او یا د لاغي پر ضد عملیات وکړي.
پوچھے زما د معاشرے خزم محفوظ نه دی، سړیم محفوظ نه دی، معشومان محفوظ نه دی، لیڈران محفوظ نه دی، ورکران محفوظ نه دی، جمعتون محفوظ نه دی، اجرے او زمون دا رنگ چې کم دی نو امام بارگاہ. لہذا دا یو وخت دی چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکو چې مونږ زر تر زره بامانی مذاکرات چې دا ټول د شګر په ټرایبل بلډ کې راجم شوي د مرکز ذمہ چې زر تر زره په دې آغاز وکړي.
بلخوا د سوابې د پولیسو مشر ډی پی او عبدالرشید د مشال لیډیو ته ویلي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان ښار کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند د جلسې د ځای څخه بهر چاودنې له امله 4 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. پولیس وایي چاودنه د فیډرل بی ایریا په سیمه کې د نهې په شپه هغه وخت وشوه کله چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د منهاج القرآن تحریک مشر طاهر القادری او ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین با یوې جلسې ته وینا کوله. د سند صوبې د داخله محکمې مشر چارواکي شریف الدین میمن د پیښې په اړه بېګا رسنو ته وویل
بم په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی وو. کله چې خلک له جلسې نه راووتل او په بسونو کې سپاره شول نو حمله کوونکي د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه بم چولی دی. د جلسې د امنیت دپاره 1000 پولیس مونږ ځای په ځای کړي وو، خو دا حمله د خالي ګاډو د پارکینګ په برخه کې شوې ده.
تحریک طالبان پاکستان د یادې پیښې پړه منلې ده او ویلي دي چې د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو په غونډو به حملو ته دوام ورکوي. د پاکستان امنیتي ادارې او آزادې سرچینې وایي تېر ورځ ناڅرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په غلام خان سړک تبې سیمه کې د پاکستاني پوسټ انجینرینګ شعبې د کارکوونکو ګاډۍ په ریموټ کنټرول بم سره الوزولې دي چې په نتیجه کې یو اهلکار مړ او 15 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د ځایي خلکو او آزادو سرچینو بیګا مشال لیډیو ته ویلي چې تېر ماښام د پاکستان پوځي هلیکاپټرو د میرانشاه په ماچس کلي او خروانو سیمو کې بمباري کړې چې په نتیجه کې یو ولسی وګړی شوی او تنور ژوبل دي چې زنانا او ماشومان هم پکې شامل دي. تر دې وړاندې هم په دغه سیمه کې د پاکستانی پوسټ هلیکاپټر لخوا شلینګ شوی دی چې د دوی په وینا غواړي وسلوال په نخ کړي. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لخوا د اتو نور طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې د عالی شورا د هڅو او د افغان حکومت د غوښتنو نتیجه ده. پرون له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزي ویلي قابل هیله مند دی چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره نور طالبان هم لګیا دا آزاد کړي. بل لور ته تمه ده چې نن د مشرانو جرګه به د سولې د عالی شورا مشر خپلې غونډې ته راوبلي او له هغه څخه به په پاکستان کې د خوشي شوو طالب قیدیانو د برخلیک په اړه تفصیلات اوغاړي. تمه څرګندېږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له امریکایي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي اونۍ په سر کې به امریکا ته سفر وکړي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیزي د سه‌شنبې د پامازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سفر کې به پر بېلابېلو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او داسې نورو مسلو خبرې وشي. ښاغلي فیزي څرګنده کړه چې له امریکا سره د امنیتي سند او په پاکستان کې د سولې په اړه د روانو هڅو په لړ کې بخنه غواړم او په افغانستان کې د سولې په اړه د روانو هڅو په لړ کې هم د دواړو خواو ترمنځ خبري کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ایرانی چارواکی وای هغه بهرنو جنگی الوتکو او بیړو ته یې په لسګونو وار خبرداري ورکړي چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي هغې سیمې ته ورنږدې شوي وي چېرته چې ایران پوځي مشکونه کوي. نیمه سرکاري خبري اجانس مهر د اډمیرل امیر رستګاری په حواله وایي چې په دیرشو موکو یې هغه بهرنو الوتکو او پوځي بیړو ته خبرداري ورکړي چې د مشکونو سیمې ته نږدې تیریږي. نوموړی وایي دا د کم د خلکو د هیواد د نوښت او د وسلوالو ځواکونو او د ملک د قراردادونو د توان د څرګندولو یوه نښه وه چې موږ د ریاست د هر دښمن په وړاندې ودرېدلی شو او د ایس ګواښ په اړه اندېښمن نه یو. بلخوا د تهران حکومت خبرداري ورکړي چې پر ایران د حملې په صورت کې به د هرمز لاره چې د تیلو نړیوال تجارت ته ډېر اهمیت لري وتړي. د شام د رژیم او یاغیانو ترمنځ سنخوتو لامل د نهي پرسدي هوا تر ټولو ستر خر حلب نړیوال هوایي ډګر تړل شوی دی. د شام لپاره برتانیا میشته د بشري حقوقو د سارنې اداره وای د حلب خر ایرپورټ د ګل پرس د هوایي ډګر پر امنیتي ساتونکو مرکزی د وسلوالو تر حمله رسته تړل شوی دی. د رژیم مخالفینو پرستیو کې د حکومتي ځواکونو د هوایي حملو د شدت کمول لپاره د حلب خر شاوخوا پر هوایي ډګرونو حمله زیاتې کړې وي. د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو د حکومت د هوایي ځواک پر لپسې حملې د مخالفینو د پرمختګ لپاره ستر خنډ ګڼل کیږي. د ریپورټونو تر مخه د 500 زرو زیات کسان په شام کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د 22 میاشتنی پاسون پترس کې وجل شوې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غله مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت په سوابوي کې د شپږو شزنه کارکونکو او یو سړی وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د سوابوي حکومت ویان له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې کوم مذاکرات نه کیږي نو د ترهګرو په ضد پوځي کاروایی وکړي.
ماحول د کاروایی لپاره ډیر مناسب دی او جوړ دی. ټول معاشره خلاف دا وخت چې دی خلاف منظمه کاروایی وشي.
بل په افغان حکومت د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالبانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره مهم ګام بولي او هیله شوهدلې چې طالبان به د سولې پر اوستو کې همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا یو غړی وای
طالبان هم د سولې په مسله کې هغه کمن دي. البته دوی خپل شخصیت لري، هغه شرایط خو د هر جهت د څه وړاندې کړي، ولې خو زموږ توقع دا ده چې دوی به د سولې په مسله کې مرسته کوي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په جلال آباد کې د جنوري پر 15 نیټه یو لوی سیمینار جوړیږي چې د لارو بر پښتانه لیکوال او څېړونکو به ګډون پکې وکړي. د سیمینار د هدف په اړه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس وای
د هخامنشی له دور نه شروع تر زردشت او تر بودیزم پورې او بیا د اسلام درنا او د مرسلک د لګیدونه په دی خو دا ټول حالت به په دې سیمینار کې بګوت کیږي.
په روان خبرونه کې د یو شمیر نور ریپورټونو ترڅنګ سندري هم درته اورو. لمشال رادیو سره اوس زموږ غله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به په لومړی سر کې د خپلو خبريالانو څخه د سیمې پاک له تازه حال راټول کوو، ورسته به تاسو ته راپور ناوړو. لومړی زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. احمد الله سهار په خیر. احمد الله ازما شغوري
بالکل استاد سواز راضی ماتا
احمد. احمد الله په پاکستان کې د تیل او پټرولو د نظم ادارې یا اوګرا د سی ان جی په نرخونو کې د 12 روپۍ او 80 پیسو د اضافي اعلان کړی دی او اعلامیه هم خبره کړې ده. په دې اړه تازه معلومات مر سره شریک کی چې دومره زیات پیسو اضافه په څه وجه یا د څه کبل رامنځته شو او دوی په دې اړه د نوټیفیکیشن کې نور څه ویلي دي؟
احمد شاه څنګه چې لکه زمونږ اوریدونکو ته معلومه ده تقریبا چې د تیرو اویا ورځو راهیسې په پاکستان کې د سی این جی چې کوم مسله شروع ده لکه اول په ملک کې د سی این جی نرخونه چې کوم هغه 2.5 روپۍ نه زیات وو نو سپریم کورټ د اکشن وروستو دا بیا 1.5 روپۍ او 1.5 پیسو ته راورسول او په دغه پیسو باندې سی این جی مالکانو چې کوم هغه ګیس خرڅولو نه انکار وکړ او هغه ویل چې دغه موږ ته سراسر نقصان دی نو دې حواله سره په ملک کې کله چې د سی این جی پمپونه بند شو نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات وو نو دغه لکه بل وزیر اعظم چې کوم دی د وفاقي وزیر د قانون وفاقي وزیر فاروق کشنایک په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټي جوړ کړه چې پکې ویل چې دا کمیټي دی سی این جی اسوسییشن چې کوم دی او دغه شان اوګره دا ټول د کینی او د ګیس د مسلې د سهل راوباسي نو دغه لړ کې 13 ورځ د فاروق اچنایک په مشرۍ کې دغه کمیټي خصوصي اجلاس وشو چې پکې د ډاکټر آسیم حسین نه علاوه د سی این جی اسوسییشن چې کوم مشر د ریاست پراچا اغا او د اوګرا غړي چې کوم اغې موجود د دغه اجلاس وروستو د سی این جی چې کوم چیرمن د سعید احمد خان اغې مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې موږ په د سی این جی اسوسییشن سره د مذاکرات وروستو وروستو د سی این جی په نرخونو کې 2 روپۍ او 80 پیسې چې د ریجن 1 چې پاګ خیبر پختونخوا بلوچستان او پټوهار ریجن اسلام آباد دا شامل دي لپاره 2 روپۍ او 80 پیسې چې کوم د اضافه وکړل شو او نوې نرخ چې کوم د 80 او 100 روپۍ او 40 پیسو ته ورسول شو دغه شان ریجن 2 چې کوم د پنجاب او سند صوبو باندې مشتمل دي نو د هغه په نرخونو کې 1 روپۍ او 25 پیسې اضافه وکړل شو او دغه شان نوې قیمت چې کوم دی هغه 15 روپۍ او واته روپو ته پیسو ته ورسول شو نو د دې نرخونو د اضافي ورستو د سی این جی اسوسییشن چې کوم چیرمن دی غیاث پراچا هغه هم د حکومت لخوا چې کوم دا نوې نرخونه وټاکل هغه دا مسترد کړ او ویل چې دوی موږ صرف د فیصله او رولو لپاره راغوښتي موږ صرف په دې حواله سره هم مذاکرات نه دي شوي بلخو ډاکټر آسیم حسین چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې د سی این جی اسوسییشن په دې باندې ځکه خپل خفګان څرګند کوي چې هغه چې څونه ګټه غواړي وس نو حکومت هغه قدغه نه دي چې دغه نه ګټه ورکړي ځکه چې دا کومه ګټه وس موږ ته مقرر کړې ده نو په عمده باندې بده وس کې خرڅوي. جی احمد شاه
ډیر مننه احمد الله زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو شو ورځ غواړو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو حجرا په اتوش منټه کم دو بجو ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دو بجو د مشال ترنا لاندې په اتوش منټه کم دریو بجو د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو د کرخه په غاړه په اتوش منټه کم پینزو بجو
زمو شغله مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نن ورځی په خبرونو کې تاسو د خبرېدونکو پروګرامونو یا ځنګړو ونیز خبرونو لړلیک او اوریدئ. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبې کې د اوجالا سکول په ګاډي برید په سختو ټکو کې غندلې دي کوم کې چې د یوې غیر حکومتي ادارې سره کار کوونکي شپه شزي او یو سړی وژل شوی دی. د پښتونخوا حکومت یو ځل بیا پر مرکزی حکومت ژغ کړی چې یادې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو سره مذاکرات وکړي او یا اوس مناسب وخت را رسیدل چې د وسلوالو په ضد عملیات وکړل شي. نور تفصیل د غلام غوث پراپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د سوابۍ په شیر افضل بانډه کې د مدني ټولنې سپورت پر ورکینګ سولوشنز د اوجالا نوم سکول په گاډي بریټ په سختو ټکو کې غندلې دي کوم کې چې د اوجالا سکول 15 استادانی او د صحت یو کارکونکي وجل شوې ده. صوبایي حکومت د دې بریټ وروسته یو ځل بیا په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې یا خو دې د وسلوالو سره مذاکرات وکړي او که د مذاکراتو د لارې دا ستونزه نه هواریږي نو مرکزی حکومت دې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو غور وکړي. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
خو چې زما د معاشرې ښځې محفوظ نه دي، سړی محفوظ نه دي، ماشومان هم محفوظ نه دي، لیډران هم محفوظ نه دي، ورکران هم محفوظ نه دي، جمعتون هم محفوظ نه دي، اجرې او زمونږ دغه رنګ چې کم دی نو امام بارګه غرض دا ټوله معاشره زما مطلب په هیټ ده او دغه دهشتګر چې یوې شي زما لیوي زواده شهیدان که او هغه ډېر په د ځناورتوب په بنیاد لهذا دا یو وخت دی چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکو چې مونږ زر تر زره بامانی مذاکرات چې دا ټول د شتګر په ټرایبل بلډ کې راجم شوي د مرکز ذمواري چې زر تر زره په دې آغاز وکړي او که د دین نین بیا د بشیر بلور څخه د شهادت نفس ته ماحول د دغه کاروای لپاره ډیر مناسب دی او جوړ دی ټوله معاشره خلاف دا وخت دی چې د خلاف منظمه کاروای وشي.
د د سوابی د پولیسو مشر ڈی پی او عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل د دې پیخي اف آی آر په مقامی تانه کې درج کړی دی او د پیخي په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. او د مدنی ټولنې سپورټ پر ورکینګ سولوشنز چیرمین جاوید اختر مشال ریډیو ته وویل چې د اوجاله په نوم د سکول د سوابی په شیر افضل بانډه کې دوی ځکه پرانیستلی وو چې هغلته کې سرکاري سکول نه وو او د روښانه پښتونخوا پروګرام لاندې د حکومت سره په شریکه همکارۍ دوی د سوابی د دې لری پرتې بانډې ولس ته د تعلیم سهولت برابر کړی وو. د سوابی ځایی ولس په دې پیخه ډیره د خپګان څرګندونه کړې ده. د دې پیخې وروسته د سوابی د ولس د خپګان په اړه د سوابی یو اوسیدونکي محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې په پېښور هوایي ډګر د وسلوالو برید په بشیر احمد بلور ځانمرګي برید په اف آر پېښور کې د یوویشتو نوي ځواکونو وژنه او د 2013 زیږیز کال په لومړۍ نیټه په سوابی کې د اوجاله سکول په غاړې د تازه برید شامل دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو خبري د پاکستان امنیتي ادارې او ازادي سرچینې وای تیر ورځ نه څرګند وسوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په غلام خان سړک ته بي سیمه کې د پاکستاني پوز د انجینرینګ شوبې د کارکونکو ګاډي پر ریموټ کنټرول بم سره لوزولې دي چې په نتیجه کې یو اهلکار وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. بل خو د ځای خلکو او ازادي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د پاکستاني پوز هلیکاپټرو د میرانشاه په ماچس کلی او خروانی سیمه کې بمباري کړې چې په نتیجه کې یو لسی وګړي وژل شوی او اتنور شو بل سوي دي چې زنانه او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې اړه نور حال د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په میرانشاه کې د سکیورټی فورسز زرایو ځایي انتظامی چارواکو او آزادې سرچینو مشال ریډیو ته وې 13 ورځ نه سرګند وسلوالو د پاکستان فوج انجینرینګ شوبې اف ډبلیو کارکونکو ګاډې په میرانشاه غلام خان سړک تبي سیمه کې په ریموټ کنټرول بم سره والوزولو چې په نتیجه کې شپږ اهلکار په موقع ژوبل کړل. د سکیورټی فورسز زرایو تر مخه ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه د بنو فوزي روغتون ته ورسول چې هلته یو اهلکار د ژورو زخمونو د تاب نه لرلو له وجې سا ورکړه او 15 نور د درملنې لاندې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل د نه پس پرون درې بجې وروسته انتظامی په شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز اعلان کړ چې نن په دویم ورځ هم دوام لري. د ځایي خلکو او آزاد سرچینو په وینا تیر ماښام بیا فوزي هلیکاپټرو د میرانشاه مچسو کلی او خروانی سیمو کې شیلینګ وکړ او د نږدې امنیتي پوستو څخه توپې او ارټیلری وورول شوې چې د ځایي خلکو په وینا غلطه یو شمیر کورونا په نخښ شول. سکیورټی فورسز زرای وای شکمنې ټکانې په نخښ شوې دي خو ځایي خلک او آزاد سرچینې وای په دغه بمباری کې یو اولسی وګړې مړ او اته نور ژوبل شوې دي چې پکې درې ماشومان او 15 زنانه شامل دي. ځای خلک وای تر ډیرې مودې پورې ګولې ورېدلې چې له کابله یې مچسو کلي او خروانۍ سیمو نه یو شمېر کډې نږدې نورو کلیو ته د سر د حفاظت په غرض تللې دي. احمد الله چې د مچسو کلي نه د خپلو ماشومانو او زنانو سره راوتې مشال ریډیو ته دغه صورتحال داسې بیانوي.
بام یوزی ورخلوس و پا مخی پا میز بند شیلنگ سیری کرو دا سزه غاچ تولی دلی وای بکره پوته پا یبلی پسه و پا تیر اشپا ما شوم تیم و ناروا تلی دلی کرپی وای کرپی دورا سیک و تایا نسول آخری خالک مجبور شول ده تیپه نا تیپه سیری کرو مو کسام چا کم تکلیف چه تیر سو خالک پا یبیش دیب دا سوڑان چه تا غا منظر ده لی دلا وای کنا یو ده مارگ منظر ود.
دوی وای د کرفیو له وجې خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو او ژوبل شویو کسانو کورنۍ نشو کولی چې پر وخت پل کسان روغتون ته ورسوي. کلامو چې د پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکو موقف اخیستلو هڅه وکړه چې په داسې حال کې د ولسی وګړو ژوند څنګه وژغورل شي نو دوی پر دې باندې خبرو ته تیار نه ول. البته دغلته یو چارواکي د نام او آواز نه خورولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د اف سی آر قانون علاقائی ذمہ داری شکلان دے چرته هم چې سیکیورٹی فورسز یا دولتی ودانۍ په نخا کیږي نو د هغې سیمې خلک به ذمہ دار وي. د یادونې دا چې 2012 کال اکتوبر میاشتې په 23 نیټه هم د چشمې پل سره په ایف ڈبلیو کارکوونکو باندې بامی برید او امین چیک پوسټ باندې د نامعلومه کسانو لخوا ډز وروسته د سیکیورٹی فورسز لخوا ورول شوې ګولو په نتیجه کې د ځایي خلکو په وینا درې ولسی وګړي مړه او 25 نور ژوبل شوي ول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خوري او زو د کراچي پر لور د پاکستان تر ټولو لوی شار کراچي کې د ام کیو ام ګوند د جلسې له ځای څخه بهر به می چاودنه سوي چې د پولیس په وینا څلور کسان پکې وژل سوي او په لسګونه نور ژوبل سوي دي. تحریک طالبان پاکستان د یاد چاودنې پر منل دا ویلې دي چې د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو پر غونډو به حمله ته دوام ورکوي. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
پولیس وای چودنا د فیډرل بی ایریا په سیمه کې د نهې یا سه شنبه په شپه رامنځته شوه. د سیند صوبې د داخله محکمې مشر چارواکي شریف الدین میمن رسنیو ته ویلي چې چودنا په موټرسایکل کې د ځای په ځای شوو بارودي موادو له چولو څخه مخې ته راغلې ده. دیوی بم په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی وو. کله چې خلک له جلسې نه راووتل او په بسونو کې سپاره شول نو حمله کوونکي د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه بم چولی دی. د جلسې د امنیت دپاره وزیر پولیس مونږ ځای په ځای کړی وو خو دا حمله د خالی ګاډو د پارکینګ په برخه کې شوې ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکی وایي په چول شوي بم کې د 3 نه تر 4 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي وو. د چاودنې له امله جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته وروړل شوي دي. د یاد هسپتال ایمیلو ډاکټر سلیم مشال رډیو ته ویلي چې د شپې تر ناوخته یو کم 40 جوبل کسان هسپتال ته وروړل شوي وو چې 4 کسانو پکې په هسپتال کې سا ورکړه. دی وای څلور کسان مړه دي او 15 نور جوبل اوس په روغتون کې داخل دي. په جوبل کسانو کې شپږ یا 9 داسې دي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. ټول جوبل شوي کسان په سینه، سرونو او د بدن په نورو برخو د بم په چرو لګېدلي دي. د ایم کیو ایم ډلې ویاند واسی جلیل ویلي چې چاودنه کې وژل شوي او جوبل شوي ټول کسان د دوی په جلسه کې د ګډون کولو وروسته خپلو کورونو ته تلونکي وو. یاد دی وی دغه جلسه د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د سه شنبه په ورځ جوړه شوې وه. د جلسې ګډونوالو ته د منهاج القرآن تحریک مشر طاهر القادری او د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین ویناوې کړې وې. په جلسه کې طاهر القادری ویلي وو چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به د ایم کیو ایم ګوند په مرسته د اسلام آباد په لور لاریون کوي. بلې خوا ته ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان د دغې چاودنې ذمواري په خپله غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی به د عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم ډلې پیپلز پارټۍ او د طاهر القادری په جلسو جلوسونو لاریونونو او نورو سرګرمیانو حملو کولو ته دوام وربخي. نوموړي په ولسی وګړو غږ کړی چې باید د یادو ګوندونو په غونډو کې د ګډون کولو څخه ډډه وکړي. ایم کیو ایم ګوند د بیګانې چاودنې په ضد نن په کراچۍ ښار کې یوه ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تیره میاشت تحریک منهج القرآن خود ساخته جلاوطن مشر ډاکټر طاهر القادری له کینډا څخه پاکستان ته راستون سو او په لاهور کې د یو لوی عوامي جلسې وروسته د روان میاشت پر 14 تاریخ اسلام آباد ته د یو لوی لاریون اعلان کړی دی. د پاکستان په سیاست کې د طاهر القادری د نفوذ پاړز مش همکار مجید بابر په لاهور کې د سیاسي چارو له کارپوه پروفیسر حسن عسکری سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پاکستان په سیاسي فضا کې طاهر القادری څومره مهم دی. هغه وایي
طاهر القادری د ویلوی مودې نه پس د بهر نه د پاکستان په سیاست کې یو واره بیا راڅرخېدل دي او هغه چې پاکستان کې د کومو مسلو نشاندهي کړی ده هغه مسلې داسې دي چې د هیواد د عام ولس د ویلوی برخې د زړه غږ دي، خو چې هغه کومه لار اختیار کړی ده نو ضروري نه ده چې دغه طریقه کار د جمهوریت په پیاوړتیا تمام شي، ځکه چې خلک د مذهب په نامه راغونډول او د هغوی نه بیا خپل سیاسي ګټې پورته کول کله هم د جمهوریت په ګټه نه تمامېږي، نو د دې له وجې جمهوریت ته زیان هم رسېدی شي.
پروفیسر صاحب، تاسو ته به هم معلومه وي چې د موجوده حکومت دوو اتحادي ګوندونو هم د طاهر القادری د 14 جنوري د لانګ مارچ د حمایت اعلان کړی دی. دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
تر کومه چې د قاف لیگ خبره ده نو هغوی د طاهر القادری چې کوم مقصدونه دي د هغې حمایت خو کوي، لکه چې په ټولنه کې اصلاح او بهتري خبره ده، خو زما نه دی خیال چې قاف لیگ به د طاهر القادری سره په لاریون کې هم برخه واخلي. تر کومه چې د متحده قامی ګوند خبره ده نو هغوی غواړي چې په دغه لاریون کې برخه واخلي او هغه ځکه چې د دغه ګوند د سیاسي فیصلو نیغ په نیغه تعلق د سند صوبې د خاري سیمو سره دی، او کله چې په دغه سیمو کې د هغوی مفاداتو ته د سوجې هم د زیان رسېدو خدشه وي نو که هغوی په حکومت کې هم وي نو په عامه توګه د اپوزیشن رول لوبولو ته ډېر زر تیار
شي.
عسکری صاحب، دا چې طاهر القادری د روانې میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی، آیا دې سره په پاکستان کې جمهوري نظام ته څه خطر خو نشته؟
دا خو په عامه توګه ضرور ویل کېږي، او بله دا چې په پاکستان کې د دا ډول عوامي تحریکونو له وجې همیشه مارشل لا لګېدلې ده. چیرې هم د دا ډول تحریکونو او لاریونونو له وجې جمهوریت نه دی پیاوړی شوی، بلکې زیان ورته رسېدلی دی. که موږ د ایوب خان او ذوالفقار علي بوټو پر ضد عوامي تحریکونو ته وګورو نو د هغې نه پس مارشل لاګانې راغلې وې، او اوس دا چې د دې لانګ مارچ نه پس به څه نتیجه مخې ته راځي او آیا د طاهر القادری پر شا د سیکورټي اسټبلیشمنټ لاس دی او که نه، په دې موقع دا ویل به لږه ګرانه وي. خو دا ده چې په پاکستان کې سیکورټي اسټبلیشمنټ هم لکه د سیاسي ګوندونو د تاش د پتو په یو وخت بیلابیلې پتې چلی،
مختلف کارډ ایک وخت میں سائملٹینیسلی چلا رہی ہوتی ہے.
عسکری صاحب، تاسو د مارشل لا خبر وکړه، آیا تاسو وینئ چې په پاکستان کې یو بل مارشل لا هم راتلی شي؟
ماحول تو نہیں ہے اور
نہ
ہی فوج کے رویے سے
گورا نہ خدا سے ماحول نہ دا پاکستان فوج دا رویے نہ دا دار ڈول کم رجحان پتہ لگی زکہ چی دا محال دا پاکستان مشکلات دیر زیاد تھی نو زمانہ دی خیال چی دا پاکستان فوج با نیخ پنیغا اقتدار تا درات لو حسو کی خود تیرو وقتنو پرنگ دا کی دیشی چی فوج پسن اس ڈول خپل سیاسی اثر رسوخ با ضرور کاروی نو دا طاہر قادری دا لانگ مارچ نہ پس کے حالات خراب شل نک نیخ پنیغا نوی نو فوج به د بهر نه دغه سیاسي حالات په اړه د معاملو د سمبالولو لپاره د هدایت ورکولو لار خپل
معاملات سمبالنے کے لیے ایڈوائس دینی پڑے.
پروفیسر حسن عسکری وو چې د منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری پاکستان ته د تاګ او د سیاسي هلو ځلو پاک لازم د همکار مجید بابر پښتنې ځواب ولی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. وخت د سهار 9:30 سو ان ساجمل به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
د خیبر پختونخوا حکومت د سوابې ضلع په انبار کې پرونی برید چې پکې و تنه وجل شوي وو په سختو ټکو کې غندلې دی. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه جدا جدا پیښو کې دوه تنه وجل شوي دي. په کراچۍ کې پرون په یوې چاودنه کې څلور کسان وجل شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لخوا د اتو نورو طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې د عالي شورا د هڅو او د افغان حکومت د غوښتنو نتیجه ده. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکي اونۍ کې د امریکا سفر وکړي او د شام د رژیم او یاغیانو ترمنځ د نښتو له امله د حلب نړیوال هوایي ډګر تړل شوی دی.
د مهم خبرونو سرچک مولا انیس اجمل څخه واوریدل. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز هیر د پاکستان د کورنی ورسپان اداري لوستي راځي چې ورته ورسو.
آج ورسپان خپل اداري کې وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نېشنل حال په هور کې د بشیر بلور شهید تعزیتی ریفرنس ته وینا کې ویلي دي چې مرکزی حکومت لبا اوس ترهګری ختمول وی ځکه چې د ترهګری ختمول د ریاست ذمہواری وی او ریاستی ادارې او فاټا دوانه د وفاقي حکومت په کابو کې دي. اداري د اسفندیار ولی خان د خلی زیاتوي چې ک طالبان وسله نغورځوي نو کم نه کم تشدد خو دې پرېږدي او د حکومت سره د مذاکرات وکړي. اداري دلی کې چې لدی سربیره د پاکستان وفاقي وزیر داخله رحمان ملک هم طالبانو ته د مذاکراتو ویل دي. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا سو سو واري طالبانو ته ویل شوی چې وسله دي وغورځوي او مذاکرات دی وکړي خو ښکاری داسې چې طالبان په دې کې سنجیده نه دي. ادارې وایي چې د اسفندیار ولی خان خبره په ځای ده چې ترهګری ختمول د مرکزی حکومت کار دی ځکه چې نه یوازې په فاټا کې طالبان پټ دي بلکې د دغه ځای په خیبر پختونخوا باندې هم حمله کوي. ادارې آخر کې لیکي چې دې لړکی د حکومت فرض جوړی کې چې مناسب ګامونه پورته کړي او چرته چې رحمان ملک طالبانو ته د تشدد ختمولو او مذاکراتو ویل دي هلته طالبانو لا هم د دې مثبت جواب ورکول پکار دي چې دارنګ په خلوص نیت سره مذاکرات کامیاب جوړ کړي شي او دې منطقه کې امن پزای شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې وایي چې پاکستان له اړخه افغانستان کې د امن کوششونو ته د ودی ورکول لپاره نور طالبان خوشی کړي شوی دي کوم چې یو ښه دی. اداري وړاندې لیکي چې په داسې موقع د طالبانو خوشی کېدل مخې ته راغلي دي چې د طالبانو نمایندګانو او افغان حکومت ترمنځ پیرس کې خبرې اترې روانې دي نو حالات او واقعیت نه خو داسې ښکاري چې د پیرس مذاکراتو نتیجه به د مخکې شو مذاکراتو په پرتله ښه راوځي. اداري وړاندې لیکي چې د نړیوالو ډلو او کابل اړخه سو سو واري طالبانو ته د مذاکراتو ویلې شوي وو خو طالبانو اړخه هر ځلې د غیر ملکي قوتونو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې انکار مخې ته راغلی وو او دا لومبی ځل چې طالبان نه صرف مذاکراتي عمل طرف ته د رضامندۍ اظهار کړی دی بلکې داسې ښکاري چې دومره پرمختګ پکې شوی دی چې عالمي قوتونو افغانستان او پاکستان لپاره د تسلۍ وړ خو نه دی خو کم از کم قابل قبول ضرور دی. که دا سلسله همدغسې جاری وي نو د افغانستان د مسلې حل راوتی شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په 2012 کال کې د پاکستان حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې دا کال په پاکستان کې جمهوریت له ډېرو ستونزو څخه تیر شو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان لخوا د اتو افغان طالبانو تر خوشي کولو وروسته د افغانستان لخوا د سولې یو منځګړې هیله ښودل سوې چې په دې ګام سره به د امن پروسه پر مخ ولاړه شي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده درته اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې بعد 2012 کال د دې لپاره یادېږي چې جمهوریت په داسې حال کې د نازکو مرحلو نه تیر شو چې سیمه ایز استحکام نو. د رسپانه په خبره تیر کال مشکلات ته میمو کیس نه پیدا شو کله چې د پاکستان پوځ په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د پوځ خلاف تکودتا پیل کولو سازش لپاره تورن کړ. دا هر څه هغه چې نورو مشکلاتو ته لاره جوړ کړه چې پکې غیر منتخب شوی اداري پوز استخباراتي ادارې عدلیه او میډیا په قومي کچه خپل خپل کردار ترسره کولو کې ولیدل شو. ورځپاڼه د صدر زرداری خلاف سویس چارواکو ته د خط لیکلو کیس په لړ کې د عدلیه لخوا د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف فیصله هم د ستونزو یوه کړې بللې چې ورسره نوی وزیر اعظم هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي راجا پرویز اشرف مخې ته راغلو. خو رسپانه د دې بے ثباتی قیمت ډېر لوی بولی. د رسپانه په خبره میډیا د رامنځته شوې بے ثباتی پر ځای د ائتلافي حکومت ناکامیانو باندې زیات تمرکز وکړ. رسپانه لیکي وروسته بیا د حکومت او ججانو ترمنځ د صدر زرداری په کیس کې موافقه وشوه چې عدالت د پاکستان تر آئین لاندې د صدر استثناء قبول کړه. رسپانه د سپریم کورټ فعالیتونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د کراچۍ او بلوچستان د ناامنیو په لړ کې یې فیصلې مخې ته راغلې چې د هیواد په سیاسي او قانوني حلقو کې دا د عدلیې د حد نه زیاته مداخله وبلل شوه او پرې یې نیوکې وکړې. ایکسپریس ٹریبیون وړاندې لیکي د بلوچستان د لادرکه کسانو کیس کې هم پوز او استخباراتي اداره تر سخت تنقید لاندې راغله. رسپانه د اصغر خان کیس په حق له هم لیکي چې هغه وخت عدالت رول نور هم ښکاره شو کله چې سپریم کورټ د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې د پخوانیو مشرانو خلاف د کاروایی کولو فیصله واوروله. په دوی تورونه دي چې د 1990 کال په انتخاباتو کې دھوکه کړې وه، خو خپل بیا عدالت هم د سارنې نه بچ پاتې نه شو کله چې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری زوی هم په ملک ریاض کیس کې ککړ شو. بلخوا د تیر کال په دسمبر کې مولانا طاهر القادری هم مخې ته راغلو چې په لاهور کې لاریون ترسره کړ. هغه په پوز او عدلیه غږ وکړ چې د راتلونکي نگران مشرانو په ټاکلو کې د رول ترسره کړي. د دې سره سره په یاد کال کې تحریک طالبان پاکستان هم د ترهګری فعالیتونو ته دوام ورکړ. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د افغانستان یو لوړ پوړي منځګړي ویلي چې هیله لري د پاکستان لخوا اته خوشي شوي افغان طالبان به د سولې منځګړي ثابت شي. که څه هم دواړه خواوې دغه تړون د سولې په لور یو پیشرفت کړي، خو اوس یې هم په اړه لا معلومات نه دي واضحه. د ورځپاڼې په خبره اسلام آباد تر اوسه نه دي ویلي ولې دغه اته کسان گرفتار کړي وو، او زیاتوي په افغانستان کې یاده شخړه د ختمولو په لړ کې د پاکستان یو مهم رول دی. کابل هیله مند دی چې طالبان به د 2014 کال نه مخکې خبرو اترو ته تیار شي کله چې بهرني ځواکونه له هیواده وځي. ورځپاڼه لیکي د امریکا په ګډون د نورو مهمو هیوادونو او د افغانستان ترمنځ بې باوري یوه مهمه وجه ده چې د څو کالو راهیسې په افغانستان کې د امن په لاره کې څه زیات پرمختګ نه دی شوی. په دې لړ کې ورځپاڼه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تعلق خبره په ګوته کوي چې مقصد یې سیاسي او جغرافیایي بڼه لري. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې په خلا کې یې دښمن هیواد هند مخې ته راشي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
د افغانستان حکومت په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی، او د دې هیواد د مشرانو جرګې ویل چې د سولې د عالي شورا لغړو سره به په دې اړه مفصلې خبرې کوي. نور جزئیات زموږ همکاره فرشته جلالزی درته وروي.
د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دا کسان د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیات د سفر او د کابل د حکومت د پرله پسې غوښتنې پر اساس راخوشي شوي دي. اعلامیه د ولسمشر د ویاند ایمل فیضی په حواله وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان په زندانونو کې د نورو طالبانو د خوشي کېدو هیله لري. د ایمل فیضی په وینا د پاکستان په زندانونو کې د پاتې طالبانو خوشي کېدل به په دغه هیواد کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان مشرانو جرګه نن د سولې د عالي شورا مشر ور وغواړي په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پر مسله خبري ورسره وکړي. د مشرانو جرګې پرون د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالبانو د خلاصېدو هرکلی وکړ. مشرانو جرګې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د دغو آزادو شویو زندانیانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د رواني اونۍ په پیل کې د طالبانو اته تنه زنداني مشران خوشی کړل چې د طالبانو د رژیم د عدلیه وزیر مولا نور الدین ترابي هم پکې شامل دی. خو د طالبانو د رهبرۍ د مرستیال مولا برادر نوم د دغو خوشی شویو زندانیانو په لست کې نه و، او دای هغه څوک دی چې د کابل حکومت یې په وار وار د اسلام آباد څخه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت دغه هیواد په زندانونو کې اتلس تنه د طالبانو نور بندیان د تیر کال د نومبر په میاشت کې خوشی کړي وو. سره له دې چې د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د دغو کسانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، خو د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې شاید دغو کسانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې پر مذاکرو ډېر زیات تاثیر ونه کړي. په سعودي عربستان کې د طالبانو د رژیم د هغه مهال سفیر او د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی حبیب الله فوزي دا تاییدوي چې د دغو زندانیانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې پر پروسه مثبت اغېز ولري.
طالبان هم د سولې په مسله کې علاقه مند دي، دومره موږ ته اوس معلومه شوې ده. البته دوی خپل شرایط لري، هغه شرایط خو د هر چا حق ده چې وړاندې کړي، ولې خو زموږ توقع دا ده چې دوی به د سولې په مسله کې مرسته کوي.
خو په پاکستان کې میشت د سیاسي چارو یو څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي د دغو طالب زندانیانو خوشې کېدل په افغانستان کې د سولې پر پروسې خاص اغیز نشي کولای. ښاغلی یوسفزی د فرانس پرس اژانس ته ویلي دغه کسان چې خوشي سوي دي صلاحیت نه لري او ډېره موده مخکې را د دوی پر ځای نور خلک ټاکل سوي دي. د ښاغلی یوسفزی په وینا دغه خوشي سوي کسان شایي حتی هغو سیمو ته ولاړ نسي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او شایي په پاکستان کې پاتې کېدل غوره وګڼي.
له پاکستان د طالب بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د هر کلی په اکلمو د فرشته جلال زی راپور اوریدی. یو سم د احمد سمیر په ژغ کې د دغه سندری پر لور ستاسو پام راغلی. مشغله مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکایي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي اونۍ په سر کې امریکا ته سفر وکړي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی د نهې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سفر کې به پر بیلابیلو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او داسې نور مسایلو خبرې وسي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغان امنیتی ځواکونو تجهیز، د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال سرنګوالی، د سولې روانې هلې ځلې، امنیتی صنعت او په افغانستان کې د نورو سیاسي، امنیتی او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې واشنگټن ته د ولسمشر کرزی د سفر اجنډا جوړوي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی د سه شنبه په مازیګر په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې له دې مسایلو سربیره په افغانستان کې د تحول لسیزه او نور سیمه ایز مسایل به هم د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ وشاربل شي. د سرګند کړه چې ډېری خبرې اترې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی صنعت او په دې هیواد کې د تحول د دورې پترس کې د نړیوالو د مرستې لګښت او په افغانستان کې د زیربناو پر رامنځته کولو متمرکز وي.
د ارتباط به د هې تحول بعد از سال 2014 الی 2025
دی وی له 2013 نه ورسته تر 2015 میلادي کال پورې چې د تحول د دورې په نوم یادېږي، د نړیوالو د اقتصادي مرستو د دې مرستو د لګولو سرنګوالی په افغانستان کې د زیربناو جوړول او له ملي ستراتیژي سره سم لومړیتوبونو ته پام کول مهمه مسأله ده. د دې ترڅنګ سیمه ایز مسایل په تیره د پاکستان په اړه د دې خبراتورو اصلي ټکی دي. ولسمشر کرزی سمو دوړان دی یو خبری کانفرنس ویلی وو چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې بعد امنیتی صنعت او د سولې دروانو هڅو ترڅنګ له 2016 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر سرنګوالي او شمیر هم خبري وکړي. جمهور رئیس کرزی څوزلې ټینګار کړی چې امریکا او ناتو باید افغان امنیتی ځواکونه له هر پلوه تجهیز او سمبال کړي، خو ویلی وو کچېرې د مسالې ته امریکا لازمه پاملرنه ونه کړي نو خایي چې افغانستان نور هیوادونو ته مخه کړي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی هم سرګند کړه چې په تیرو کلونو کې د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او جمهور رئیس کرزی به په دې سفر کې دا مسأله هم له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. له روزنیز او تجهیزاتي پلوه د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیاو د کموالي خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو سلرم پړاو هم اعلان شو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري. په افغانستان کې د مان پاکولو موسسې د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو کموالی اندېښمنې کړې دي. د مان پاکولو د موسسې رئیس کفایت ابلاغ د نهې په ورځ خبریالانو ته وویل امریکا او نور مرستندوی هیوادونو په خپلو مرستو کې څه باندې 50% کموالی راوستی دي. بلخوا د مان پاکولو ځینې پخواني کارکوونکي وایي یو شمېر موسسو دوی ته ټاکل شوې تنخواګانې نه ورکولې. نور تفصیل له کابله د خان محمد سند په راپور کې.
په افغانستان کې د ټی سي د ماین پاکولو مؤسسه وایي چې اوس هم د هیواد په شاوخوا 30% ځمکه کې خښ شوي ماینونه شته چې ژوند ته خطر پیښولی شي. د دې مؤسسې رئیس کفایت الله ابلاغ د سه شنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د ده د فعالیتونو د ستایلو لپاره جوړه شوې وه وویل که څه هم په هیواد کې د ماین خطره په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو نړیوالې ټولنې د ماین پاکولو له ټولو مؤسسو سره څه باندې 50% مرستې کمې کړې دي.
کومک مونږ ته د ملکونو لخوا ملل متحد ورکول کېده او ملل متحد بیا مونږ ته راکول. مشکل پیسې دی. پیسې وی مونږ کولای شو چې خلکو ته خدمت وکړو، او مهم خبره دا ده چې پیسې په ماین پاکی کې دوه طریقې د خدمت دی خلکو ته. یو ماینونه له منځه وړي کېږي، د خلکو اقتصاد تقویه کېږي. امنیت الحمدلله تر اوسه پورې ډېر زیات مشکل نه ده. د افغانستان خلق په دې لار کې مونږ سره ډیر دریدلې دي.
د موبایل یوازې امریکا 3 میلیون ډالر مرسته کوله، خو اوس دا مرسته 1 میلیون ډالر ته کم شوې ده. د ټی سی د ماین پاکولو د مؤسسې رئیس خاغلی ابلاغ وویل که نړیواله ټولنه دې مرستې ته پاملرنه ونه کړي په هیواد کې به د ماین چاودنو په پیښو کې د مړو او مایوبینو شمیر له دې هم زیات شي. دا مؤسسه وایي د ماین پاکولو د مؤسسو په څه باندې 40 کلن فعالیت کې تر اوسه د هیواد 80% ځمکه له ماینونو پاکه شوې ده. راپورونه وایي په هیواد کې شاوخوا 1 میلیون خلک ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو معیوب کړي دي. د ماین پاکولو چارې د مرګ له خطره ډکې دي او تر اوسه پکې څه باندې 100 ماین پاکوونکي وژل شوي او ګڼ شمېر مایوب شوي دي. ځینې خلک وایي د ماین پاکولو ولې چارې په خطوګه تر سره شوي نه دي، ځکه چې وسم لمینونو څخه په پاکو سیمو کې ماینونه چوي او خلک وژني. د ماین پاکولو د مؤسسو ځینې پخوانی کارکوونکي وایي چې په دې پروګرامونو کې هم ډېرې پیسې د ځینو افرادو او اشخاصو جیبونو ته لوېدلې دي، خو د ماین پاکولو د مؤسسو مسؤلین دا ډول ادعاګانې نه مني. د ای ټی سي مؤسسې د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په ټول هیواد کې څه باندې 15 لکه ماینونه، 15 میلیونه ناچاودې مردکۍ او په زرګونو ډول ډول چاودیدونکي مواد کشف او له منځه وړل شوي دي.
خان محمد سندو، د افغانستان په هلمند کې د شزنا پولیسو شمیر په ډیره دو دی. شزنا پولیس وایي په لومړیو کې د کورنۍ لخوا ستونزې درلودې، خو اوس ډیری ښځې اجازه لري چې په پولیسو کې کار وکړي. دا چې په هلمند کې دغه شزنا پولیس په څه ډول خپل دنده اجرا کوي، په دې اړه زموږ همکار الیاس دای نور حال راکوي.
سره له دې چې په هلمند کې د کورنۍ ستونزو ترڅنګ کلتوري او ټولنیز ستونزې د ښځو د کار په وړاندې سختې ننګونه دي، خو بیا هم د پولیسو چارواکي وایي په پولیسو کې د ښځو شمیر د ورځې نه بولي ته په ډېرې دوه. څو کاله وړاندې ډېرو کمو کورنیو خپل لوڼو ته اجازه ورکول چې ښوونځي ته ولاړ شي او یا هم لوړې زده کړې وکړي، خو په دې ورځو کې یو شمیر کورنۍ خپلو ښځو ته اجازه ورکوي ښوونځي ته ولاړ شي او په دفترونو کې کار وکړي او یا هم په پولیسو کې دنده واخلي. بیبی ګوله یو له دغو پولیسو څخه ده. دا په ګریش کولسوالۍ کې ډیر وخت د کورونو په تلاشیو کې د نارینه پولیسو سره مرسته کوي. بیبی ګوله وایي کله چې پولیس اسوه ډیر لورو دوستانو یې هم د دغه کار اجازه نه ورکوله.
ولا ول سره کوم ستونزه درلودې د کریبان د خواسه چې بيخي د کریبان د خواسه ډیر ته بيخي د سوم چې مات ته ولاړ او چې زه وجلم بیا ما مخه کې پرمختګ مي وکي ما زنه غواړم چې زه خپل ځې په پرېر دم غواړم چې وطن ته خدمت وکم چې اره کیږي زه مخپل ځې په سر تر سوم او د نن نه پولې چې واستامي سلرم کال چې زه خپل ځې په اجر کوم نور هیڅ مشکل د کور د خواسه زنه لرم.
د هلمند امنیه کمانډانی چارواکی وایي تر دې په لشکرګاه او ګریش کې شزي حاضر سوي دي چې په پولیسو کې دنده واخلي. په هلمند کې د شجنه پولیسو مشر اسلام بيبي وایي د پولیسو له مسلک سره علاقه درلودل او په دې برخه کې د دې د کورنۍ تشویق د دې بایسو چې پولیسي وکړي.
دا زما د فامیل رضایت چې خوشاله چې مثلا یو شاو ځفه زولرم موږ ضرورت ډېر ورته لرو. ادارات شوبات دي چې ټول ضرورت ورته لري، لکه تروریزم چې شزي ته ضرورت لري، جنایي چې شزي ته ضرورت لري او نور شوبات دي لکه لوجستیک او لکه پیژن د دې بیا کمپیوټر کار په کار دی مثلا چې نو کې په سواد کې د غولري چې سواد ولري کولای شي د یو سایمن صاحب په بحث کې کار وکړي. البته چې تحصیل کامل دوه ځله پاسې
ول کې په هلمند کې نامني هم په پولیسو کې د شوزو د کار مخه نیسي. د هلمند امنیه کمانډانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤل فرید احمد فرهنګ وایي شجنه په پولیسو کې کار کوي چې د نارینه په چیر د ټول حقوقو درلودونکي دي.
د هلمند په امنیه کمانډانۍ کې د نارینه پولیسو ترڅنګ چې شمیره شاوخوا 3000 پولیسو تر رسیدي، دا غوي سره شزینه پولیس هم په دندو ګمارل شوی دي. موږ شاوخوا 40 تنه شزینه پولیس لرو چې هغه ځینې افسران زابطان او همدارنګ سربازان دي. په دې وروستیو کې د شزینه پولیسو د جلب او جذب لړۍ ډیره توده شوې ده. روزمره دلته شزی راځي د پولیسو لیکو ته جذبېږي او هغه قوانین یا هغه زده کړې چې د دوی لپاره دي هغه مراحل طی کوي او رسخ پلدند پیل کوي.
ویل کېږي د هلمند په غول سوالیو کې چې د سواد کچه کمه ده، هلته د شوز د حقوقو په ورکړه دند او شونځوي ته پتلولو کې کورنۍ ځنه شکوي. نګار بل هغه شجنه پولیس دي چې د کلون رئیس په لشکرګاه شار کې کار کوي. دا وایي کله چې یو کور ته د تلاشی لپاره ځي نو د شوز د شراغلا سره مخ کیږي.
اوس شوز د پولیسو بیریږي موږ شجنه چې ورته موږ ته خاندې الله خلجان او شکر چې تاسو رااله هغه د خپل منظم تلاشان او د کوم مشکل نه ورته پیچې. دا مثلا د میدان وای کوم د 15 کال کې زه دلته مسؤلیت ما د علمن خلکو ته خوند ته نور ته ازما پیغام دی چې وژه په وژه زموږ سره دی ودرېږي. موږ ته سوله غواړو، موږ ته د 10 کال بدبختۍ نه کار کوي او شکر قرار او قرارې ده او شعرام ده.
د پولیسو چارواکي وایي په پولیسو کې د شوزو دنده او کار د کورنیو او شجنو د تلاشیو پر مهال مرسته کوي چې کلتوري او مذهبي ارونه وساتل سي. پولیس وایي چیرې چې شجنه پولیس نه وي هلته د تلاشیو او عملیاتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ وي. دوی له کورنیو غوښتنه کوي هغه شوزو ته اجازه ورکړي چې په پولیسو کې دنده واخلي چې علاقه لري.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زمو شغ لمشال رادیو خاوري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې پښوندی باندې خبرون لري. اوس زو د ننګرهار پر لور. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د افغانستان د ختیځ ولایتونو د پیژندنې او ارزښتونو په اړه د لوی ننګرهار د تاریخ په اوږدو کې تر سرلیک لاندې دوه ورځنی علمي او څېړنی سیمینار جوړ کړي. په دغه سیمینار کې به نوموتی لیکوال د ننګرهار په بیلابیلو اړخونو مقالې اوروي. نور حاله جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه سیمینار چې د جنوري په 15 نیټه به جوړ شي د افغانستان د ختیځو ولایتونو په کلتوري ارزښتونو، اقتصادي او سیاسي وضعیت او یو شمیر نورو مسایلو به پکې د افغانستان نامتو لیکوال مقالې واوروي. د دغه سیمینار په اړه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو ته وویل:
د لوی ننګرهار اقتصادي جوړښت، سیاسي جوړښت، همدغه شان فرهنګي او رسنیز بهیر او اقتصادي حالت، ټولنیز جوړښتونه او کلتور او فرهنګ د هخامنشي له دور نه شروع تر زردشت او تر بودیزم پورې او بیا د اسلام د رڼا او مرسک د لګیدون په دی خو دا ټول حالت به په دې سیمینار کې بوګوتل کی د هیواد د مختلفو ولایتونو نه په هان او دانشمندان بل خصوص د کابل نه ممکن کړي ته فرهنګ وزارت لازم وګڼي د کوزي پښتونخوانه ځینی په هان او دانشمندان راځي او په دې سیمینار کې به ګډون کوي.
د افغانستان دودیزه موسیقي به هم د دغه سیمینار برخه وي. د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مرستیال معلم ایوب پزلی وایي چې سیمینار ته به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه هنرمندان راځي او د سیمه ییزې موسیقي مظاهره به کوي.
زمونږ موخه د افغانستان اصلي موسیقي ته خدمت. نو کله چې دغه هنرمندان راځي دوی به ولسی موسیقي غږوي او د خپل سندرو او شعرونو په حساب خلکو ته د امن پیغامونه، د صلح پیغامونه، د ورورولۍ دپاره به پیغامونه لري.
د ننګرهار د ځوانانو د پدراسون ویان تیمورشاه جمالزیا وایي چې د سیمینار له برکته به ځوانان د لوی ننګرهار تاریخ، کلتور او فرهنګ وپیژني.
یو خواله بده چې د ځوانانو د خپل مشرانو سره کینی او غزینې موضوعات، غزینې مقالې، غزینې لیکونه چې لوستل کېږي هغه نه کولای شي خو مثبته ګټه واخلي. او دغه سیمینار له برکته به زموږ ځوانان د لوی ننګرهار تاریخ به وپیژني، د فرهنګ به وپیژني، د هنر به وپیژني.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د سیمینار مقالې به په کتابي بڼه کې خپروي چې د لوی ننګرهار د پیژندنې لپاره به د یو ځانګړي ماخص په توګه کارول کېږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا وخت هم دې ځای ته پرسه پات پرسه دوی ستاسو پام د سندری پر لور غرزم. د غورسته به خبري غړي پایل کړو.
قوم خلکا زد مینه طلب گاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خواریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبے سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبے سایم ولی میں پردے گانے زستا سو وطن داریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کخندلی دی ما هم هم تل خندلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندره ز خوستاسو خدمتگاری ما ز پختون فنکاری ما ز پختون فنکاری ما ز پختون فنکاری ما ز پختون فنکاری ما